السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم پیل دي سات په خبرونو کو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ویله پاکستان سره په تجارتي لارې ورسته له هغه خلاصيږي چې اسلام آباد دا تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا د لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپل تجارتي لارې له خپل لوري له نږدې وي میاشتې راهیسې بندې کړې دي. مولا عبدالغني برادر نن چهارشنبه په کابل کې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. خغلی برادر بیا وویل د پاکستان تجارتي لارو افغان سوداګر زیانمن کړي دي او عوام ولس له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال د غرس تاجرانو ته خبرداری ورکړه او ویل ک تر دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خغلی برادر هغه سوداګر ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړی دي درې میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه همدارنګه د مالی وزارت ته هدایت ورکړ چې کله درې میاشتې وروسته چا له پاکستانه درمل چې د په خبره اکثره بې کیفیت دی وارد کړل نو هغه به نه محصولوي. مولا عبدالغنی برادر پاکستان تورن کړ چې له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي او دا د دې سبب شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واوړي. نو د همدې لپاره له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پریکړه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو مرستيال وزیر او له پاکستان سره د دلې د مذاکراتي ټیم غړی وای چې اسلام آباد له دوی څخه غوښتي چې په پاکستان کې د جګړې پر ضد فتوا صادر کړي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د خبرو په مهال رحمت الله نجیب وویل چې منځګړي هم غواړي چې د طالبانو حکومت هم فتوا صادر کړي، خو هغه وویل چې منځګړي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیرو حساسیتونو څخه په بشپړه توګه خبر نه وو. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبه او جمعې په ورځو په استانبول کې ترسره شو چې کوربتوب یې ترکیې کاوه، خو بې ګټې پای ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه نن هڅه کوي چې د کلنۍ بودیجې پر سر د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو د اختلاف له امله د بندو شوو حکومتي چارو غم وخوري او د امریکا په تاریخ کې دا اوږد بندیز پای ته ورسوي. د حکومتي چارو د بندېدو له امله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کېږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي. جمهوري غوښتونکو اوس مهال په استازو جرګه کې 219 څوکۍ لري او اپوزیسیون 214. رویټرز اژانس لیکي تمه ده چې جمهوري غوښتونکو به د ولسمشر ټرمپ د لایحې ملاتړ په یوه خوله وکړي. په بودیجه کې د اختلاف اصلي ټکی د روغتیایي بیمې په برخه کې سبسایډي ورکول دي. ډیموکراتان د دې پلوي کوي چې دا سیستم د ادامه پیدا کړي او واکمن ګوند تر ډېره مخالفت ورسره کوي. دا لایحه د دوشنبه په ورځ په سنا کې وروسته له هغه تصویب شو چې په سنا کې 8 تنه ډیموکراتانو هم رایه ورکړي. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر دیرشمې تمدید شوه. تمدیدیږي چې له دې سره دې ته لار هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترانګ ته د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو د بشري مرستو لپاره د شمال لوري لار پرانستله. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څنګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زیکم لار د غزې ترانګ ته د بشري مرستو د لارې او د داخليدو لپاره خلاصه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزارت د همدې څنګه وایان ورته ویلي چې دا لار به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخې ته غزېدلې ده د تل لپاره پرانسته وي. د 2023 کال د اکتوبر له ومې را وروسته چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړه او بیا اسرائیلي ځواکونو پر غزې حمله وکړه، غزې ته اکثره غزېدلې لارې بندې شوې دي. ازادي راډیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا ته په پام دی. طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغني برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې لارې به تر هغو نه خلاصېږي چې د هیواد کلک تضمینونه نه وي ورکړي.
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې بیا ونه تړي.
مولا عبدالغني برادر دغه راز له افغان سوداګرو وغوښتل چې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي او نورې بدیل لارې ولټوي. د افغانستان خصوصي سکتور دغه پریکړه سره ډول هرځوي
خصوص سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامی دي او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کې یو افغانستان د افغانستان هر ځل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شلی
په دې اړه مو د سوداګرۍ د چارو له یو مسول سره مرکه کړې ده افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډیره راکم کړي نورې بدیلې لارې شته
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ اسیا هېوادونه دي او چین دی چین سره بندر نه لرو ولې هر یو ځان ته مزایا لري
په دې اړه یو تفصیلي راپور هم لرو
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ځان وژونکي او وانکه پر یو پوزي په هنتون تر بریدونو ورسته د طالبانو او پاکستان د حکومتونو تر منځ اړیکې یو ور بیا ظاهرندې ترنګلې دوه پر لور روانې دي دوه لور دی یو بل په وړاندې سخت انڅرګندونه کړې دي د پاکستان د طالبانو حکومت له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د پاتې رسیدو خبرداري ورکړې او د پاکستان دفاع وزیر ګواښ کړی چې په افغانستان کې به د دپ خبره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مرکزونه امپن خکری په ورته وخت کې طالبانو د حکومت کورونو چارو وزارت مرستیال او په استانبول کې د مذاکراتو پر مهال د طالبانو د پلاوی غړي رحمت الله نجیب ویلي پاکستانی لوري غوښتل چې دوی په هغه هیواد کې روانه جګړه ناروا وبولي نور په دې راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په وانه کې تر ځانمر ګبریدونو وروسته د طالبانو پاکستان حکومتونو یو ور بیا د یو بل په وړاندې سخت څرګندونه کړې په افغانستان کې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ په ځانګړي ډول د درملو د واردولو د پای ته رسیدو خبره کړې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن د نومبر 12مه له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د یوې غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل چې له پاکستانی لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پایته ورسوي او لدی خبرتیا ورسته هم ک سوداګر د پاکستان لاله مالونه واردوي او یا صادروي د ستونزې درمنځ کېدو په صورت کې به حکومت غم ونه خوري نو موړي وویل چې افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړی او غواخه وکړ چې لاغه هیواد سره به سوداګریز لاري ورسته له هغه خلاصيږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې دغه لارو د نه بندیدو تضمین ورکړي
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې بیا ونه تړي د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له درو میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیچا ته یې د واردولو اجازه ورنه کړي اوس خو دا خبره سوله چې باید هر څوک کوم واردات چې افغانستان ته کوي هغه مطلق بند دي
ملا برادر پاکستان تورن کړ چې سوداګریز مسایل سیاسي کوي او دا د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واړوي نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتی لارو د بندیدو پریکړه کړې پاکستان له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک چمن ترڅنګ د وختو راوختو او سوداګری ټولې لارې لتیری څه د پاسېوی میشت رئیس تړلې د لارې د 3 اکتوبر په 11مه د ډورن کرخي په وګدو کې د دواړو لوري وترمن تر سخت نه خطر وسته په یو اړخیز ډول د پاکستان له لوري وټړل شو چنن د نومبر 12مه له هم تړلې کاتوم لدین خط وروسته دواړو لور یو په دوها او د ترکی په استانبول کې درې ځل ناشته وکړي خو د اوربند لغزې دوه پرته په دې ناشته کې کوم اخکاره هوکړه ونه شو د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت مرستیال او په استانبول کې د مذاکرات پر مهال د طالب پلاوی غړي رحمت الله نجیب نن د نومبر په 12مه په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې پاکستانی پلاوی د ترکی په ناشته کې غوښتنه لرله چې طالبان دې په غهواد کې روانه جګړه ناروا اعلان کړي داسې مهال چې د نوموړي په خبره د فتوا صادرول یوازې د شرعي دارالفتوا مسولیت ده رحمت الله نجیب ویل له همدې عمله خبرو پایله ورنکړه
چې اسلامي امارت په فتوا صادروي چې دا کوم جنگونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنگونه نو بده کې موږ ډېر سره ټینګ شو چې موږ ځان ته د حق نه ورکو ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه نو موږ ولې دا فتوا صادره و دې موږ هیڅ
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم ویلیو چې پاکستان غواړي چې دوی دی د حق هیواد امنیت وساتي او دا د دوی له وسه بهر کار دی. خو پاکستانی چارواکو په وار وار دا کړی چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. تازه پرون سه شنبه د نومبر 11 د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د جنوبی وزیرستان د وانه په پوځي کالج حمله وشو. د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف لدی بریدونه روس چلک تر لګه 15 کسان پکې وژل شو او لشل ډیر پکې ټپيان شو. ویل پاکستان کولای شي چې په افغانستان کې د عالمي خدمت ترهګرو مرکزونه پنه خکړي. نوموړي بیګاله جیونیوس پاکستانی رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په وروستي پیښو کې د افغانستان د لاسوهنې شواهد به دریمګړي اړخته وړاندې شي. جیونیوس د نوموړي لقوله په راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستي پیښو پاړه د افغان طالبانو د غندنې بیانونه حقیقت نشي پټولې او د نوموړي د عالمي خدمت چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې په شوي بریدونو کې 55 سلنه افغانان لاس لري. له دې وړاندې پرون د نوومبر په 11 په اسلام آباد کې لشيوي ځانمرګي بریدو سره د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی رسنۍ ته ویل چې افغانستان کې د طالبان حکومت ته په غهواد کې د ترهګرو د مرکزونو شواهد سپارلی خو په خبره یې چې طالبان نشي کنټرولولای دوی به دغه مرکزونه پنه خکړي. د طالبان حکومت په وانا اسلام آباد کې شوي بریدو نه غندلی خو د پاکستاني چارواکو د ورستۍ وېدا او سرګندونو پاړی تر اوسه سندې ویلي. خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزونو موجودیت په کله کارت کړي ویلي دي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د غونډیانو په ځد استعمال کړي. دا په داسې حال کې چې لتهری نګدې یوې مشرۍ سي د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي.
په همدې موضوع کې تم کېږو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو په موضوع کې په راپور کې مو اوریدل چې د ترنګلو اړیکو ته په پام د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټول سوداګریزي لارې به تر هغه نه خلاصيږي چې اسلام آباد کلک تضمینونه نوي ورکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې لمرستیال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر وروستیو سپارښتنو ته په پام چې افغان سوداګر او صنعتکاران باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکارا کم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. آیا داسې بدیل لارې او مارکیټونه شته چې په کم وخت کې د پاکستان ځای ونیسي؟ پوښتنه کړي ښاغلی مومن وویل
تاسو ته ستاسو معلومات ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د دې پریکړې خصوصا خصوصي سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامیدي او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو 2 کالو کې تقریبا په شل کړي یو افاده د افغانستان هر دل د ترلارې څخه ملیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت موږ تقریبا 50% پر دی او د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په 0 کې دی د پاکستان د خوا څخه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازمه دا و چې دا د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او د پریکړې تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود وو هغه هم لبیک ویل دي او دا پریکړه یې تایید کړې ده. ولی زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت ورکړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه بنجشونه و موږ وکولای شو چې د وړو یا د غړو د فار نه بدیل لري په داسې مخ راکټ ټول د نور بنادر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات وروزه او موږ ټول مشکلات د حل لپاره پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو د فار هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده د روسیې لار خلاص ده د چین لار خلاص ده ټول لارې هغه ممکنه لارې چې خلاص ده ولې به هم زما ارزو دا ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصي سکتور د افغانستان خلک نه وایي چې په دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې د وی تجربه خو د لدا تیر کال وایي چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لار خلاصه و کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لار بند شو او د کراتو د ویل چې تکرار شوی او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه دی وی فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستای. دا چې اوس دای وای چې ټول سوداګرو او صنعتکاران ته سپارښتنه کوي هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سره چې په دې وګړو چې نور موږ نو ستوري چې موږ خلک قوانين سي او موږ هم ولسته مشکلات پیش نسی او موږ ولسته مشکلات سره مخابصه سي نو دا پریکړې کیدا او که ته خبر دی کړه څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت راوړي او ترانزیت په میاشت میاشت په کلو کلو پر کراچي په بندر کې ولاړ وي نو د دې خلک ورغلي او خلک دي او حکومت ته مراجعه کوي نو د هغه مراجعه لپاره دا شدي چې پیش تر پیش خلک آگاهي ورکول سي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان په خاورې کې موږ بنادر دي موږ دغه بنادر نور نه استعمالو او تاسو په دې کار کوشي چې موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسي چې دا په افغانستان د خلکو د سہولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته درنه مسکېږي په دې باره کې.
بله، یاندا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې چې تر هغه به دغه لارې نه خلاصيږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي، په هر ډول چې په هر ډول حالات او شرایطو کې به دغه لارې بیا نه بندوي، تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي؟ اېدا د سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده؟
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو د پیشنهادونه کوي وو تقریبا کال یو څل د پیشنهادونه و او نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سېکتور په هغه خواستاو ته یو لبیک کوي نغه په دې خطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت په مشکل کې او خصوصي سېکتور په مشکل کې نو درته دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت څاتکه دی او کله چې ملي متبرت زمينو په وجود لري د متبرت زمينو په موجودیت کې موږ کولای شو چې بیا لار خلاص شي او موږ پر دې لار باندې شاله او تاسو وګورئ دا اوس موږ تقریبا پر دې لار څو خلکو چې جنسونه د دې لار څخه راوړل د دوی بشانې په جین لار چې د جین شته د پرهر له په دې باندې تقریبا وقاله یا درې کاله د مخه چې یو پریکړه وسوله یعنی هغه وخت چې مشکلاتونه موږ یو پریکړه وسو 3300 کانټینر او 3000 کانټینر باندې میلیارډ دو افغانۍ او میلیارډ دو کلداري هلته موږ د مرچ ورکې او د افغانستان تجارانې هغه د ضرر سره مخامخ کړو. لهذا د دغه سي اواقيبو در منځ کېدو په خاطر زه فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده د افغانستان په سکتور سره په دې خاطر چې د متبره تنظیم په تطبیق کې کسلاري لاسي د افغانستان د خصوصي سکتور لپاره د پاکستان لپاره په کتل
پاکستان له دغه پریکړې څومره زیانمن کېدای شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټول افتاری هغه په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده ولاره د پنځه دی په افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستری یا فابریکې چې دي هغه د بازو څخه خام مواد یعنی مخ خام مواد یا زموږ مواد هلته ورتل مثلا زغال ارته ورتلی نور شان چې د افغانستان په کار کې د دې ترانسپورت په کار کې په حالت هم مشکلات ډیر رامنځته شي یعنی د افغانستان په هم مشکلات ترمنځ چې ولې افغانستان د دې د پاره د جنوبیا د مرکزی اسیا سره نشټدلو یو ډېر مهم او هم لارو چې دې ته به ډېر ځانونه ورسیږي او دې به ونه کول چې د مرکزی اسیا په تجارت تقریبا په څلور میاشتې په پنځه میاشتې کې یو موټر رسیږي په دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کوي وي تقریبا تلیر وسات بعد موټر مرکزی اسیا کې په داخل شوی ډېر لنډه
پر امن لار افغانستان لاندې پر امن او ارزانه. یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنۍ درې څخه په شاشي له تقریبا یو میاشت کېږي چې دغه ټول لارې تړلې دي.
تاسو ګورئ کچېرې زه فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخیل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخیل دي باید دغه واردوي چې افغانستان لکه کې کله چې ورته وسه دا سیاسي لوبي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اړدلدا د منطقي مشکلات را منځته
د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګړي خوني له مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه و. افغانستان د دې لپاره چې سوداګری او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډیر راکم کړی، آیا نور بدیل لارې شته؟ په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو د ازادي رادیو لنډي خبرتیا ورسته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر نن په کابل کې یو شمېر افغان سوداګرو صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته په سپارښتنه وکړې او وی ویل چې باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکار راکم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي، آیا نورې بدیلې لارې شته؟ که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ د وزارت او د غراز د خصوصي سکتور چارواکي وایي چې د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو کار پیل کړی، خو سوداګر وایي له جغرافیایي پلوه نور هیوادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانه نشي ډکولی. په دې اړه به غوږ شو د اسدالله الدین تفصیلي راپور ته.
د افغانستان او پاکستان ترمنز د تګراتګ اصلي لار تورخم دا د یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ ترل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپایله دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا به له شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او دروند زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصاص او یادا چې کوم مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څخه د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې ورسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له غبرید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیوران کرخه ته نګیده پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د هغه لوري خبرګونی وپاره او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پوزیان ووجل شول. کته هم د دواړو لورو د حکومتونو استاذ لکتر لګه درې ځله د لانجو د هواری او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ اسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لاري نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالوو او هندستان ته څنګه وچو لندن یو دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې هم دلته تقریبا د باز د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړو چې سږ کال په وخت کې د کال د پاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې د خپل تازه میوې هغه د دې پر معیار باندې راوستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغه زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقم اندي، لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلاديش، موږ هغو ته صادرات کوو. دا هغه ځای بیا د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شننکي ازرخ شافیزی وای د افغانستان او پاکستان څنګه په څنګه موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه گاونډیان سوداګری کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موړی وای د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کېږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر یو له 100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیدي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچا په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچا ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم دې شول سوالي یو شمیر اوسیدونکو وای دي ول سوالي په زنګلونو کې لته ورو دریو ورځو راځي اور لګیدل او دوی د مړکېدو هڅه کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ول چې تر اوسه پورې لزګونه هکتار زنګل سوځیدل دی. په عین حال کې سیمه ایز چارواکي هم دا منی چې په زنګلونو کې اور لګیدل خو تر ډیره دا اور کنټرول کړی دی.
د نورستان د کندیش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لزګونه هکتار ځنګل د وور خوراک شوه. دوی وایي دا وور لګیدنه دروانه ونی د یک شنبه پورز د کشتوس سیمې په ځنګلونو کې رامنځته شوی او لا هم د سیمې خلک او سیمې طالبان د وژلو حادثه کوي. د کشتو د سیمې یو اوسیدونکو رحمان رحمانی د چهار شنبه پورز د نومبر 12 ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او سیمې طالبان لا هم په سیمه کې د وور دمړ کولو حادثه کوي خو وور لا نه دی مړ شوی. لګیدې
اوسې مهاره تقریبا د 3 ورځې نه پجریان کې ده.
د سیمه د اوسیدونکو په خبره د غور لامل لانه د معلوم خمخ کې تر دې د غړول پی خود را منځ کېدو لاملونه د سیمه د خلکو به احتیاطي بلل شوی. په دې پیخه کې د منځتللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمه اوسیدونکو وای لزګونه هکتار ځنګل لمنځتللی دي. د نورستان د کندیش ولسوالۍ اوسیدونکو کې سید خان وای په دی ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کندش ولسوالۍ کې د یو خاخو د سرکونو نشټواله د بل هیڅ ډول د اطفای کوم خدمات حالت نه لیدل کیږي. نو زمونږ د حکومت سره خواهش ده چې د پدې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه چارواکي هم د دی ولایت په ځنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صابی ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامبریج ولسوالۍ په کوشتوس په ساحه کې په څنګه کې اور لګیدل دي. اوس دوه دغه راتو نه شته معلومات چې څونه به سودې دلې وي اور لګیدل دي ان شاء الله تعالی. د منطقي خلک او ولسی خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دا اور مخ وکړي.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې چې د وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلې اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګیدنې رامنځته کیږي چې لامل یې د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کیږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د ناړې د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتار ځنګل سوځېدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخ زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کیږي چې پراخ برخې په ځنګلونو پوښلي دي.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کي کډرمنو کلی سکون کو زبرشتا غفاری وزره به هم تاسو ټول تشرف واس په ماده ولسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځله سم لوستم. هله د چې تاسو ټول کډرمنو کلی سکون کي برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتن خوښ سکون کو مکه له دې چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کوم د تل پسیر تاسو ټول درنو سکون کو سره یو زل به هم یی لا کو ما چې مکه له دې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کډرمنو سکون کي به له خپل زنون سره د یو ولسم په جغرافیا مزمن کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرم سره نوکي. که مونږ غواړی چې کون کون نن ورځ مرو تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي، نو هله د چې تاسو ټول کډر مزه کوون کې نن ورځ د لوست په پیپر سره ملتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړي. خوشو کترمن زکون کو وس هم راګرزو د خپل نوې لوست پر لور بنیز من استاد د نن ورځې لوست کې لمړنۍ موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. ینې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه دولت ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کترمن زکون کو موږ او تاسو په تیرو لوستو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاس ته راوړل، خو اوس به هم موږ او تاسو لمړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشاره چې څه خاص څه ویني او څنګه د ډبرو سکرو لاس ته راوړل کیږي. ویل سوچي د ډبرو سکارش منشأ چې د خپل نباتي منشأ لري چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبريني پاتشيني دي چې د جيولوژيکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدنت نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دې بڼې ته تغیر غلي دي او د دغه بڼې ته تغیر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتشيني په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ به یلې سودرنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي، کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو د انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کډر منو زکون کو زموږ راستاسو د ژوند کې یو مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اتلسمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د براس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله، نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني اثر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ. چې د ډبرو سکاره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو. چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کو لومړنی ډول چې دی وچ سکاره. وچ سکاره یې هم د انټریست سکاره په نوم سره یادیږي چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ځانته ځنګړی تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کومه اندازه سره ده، یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي دی دغه لوګي یا هم دود چي دی په کومه اندازه سره دی، نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځولو کې ورڅخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. همچنان د دې ترڅنګ درنه ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم غولې د کیر د ډبرو سکاره دی چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دی. کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړول لپاره دی شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دی چې پرته له لوګي څخه سوځي، یعنی لوګي نه کوي، د هغه څخه پرته سوځي. یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سرته رسوي چې دی ته کچېرې تاسو په خپل روزمره ژوند کې د دغه سکارو سره مخامخ سوئ چې هغه لوګي نه کوي، باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا دقیق ډول سکارو له جملو څخه دی چې کیر یعنی د بورو سکاره دی. او همدارنګه په مختلفو هیوادونو کې د کیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکارو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربون اندازه یې پکې په څلو کې 48 ده، یعنی د دې اندازه هغه د کاربون اندازه په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. همچنان د دې ترڅنګ درمنو زده کوونکو دریم چې دی په خپل د مجار یا هم لنګیت سکاره دی چې دغه سکاره په خپل د نورو په پرتله سره سپک، یعنی د دې حجم چې دی کم دی. او دغه ډول سکاره چې دی د بوټو او لرګیو د پاتشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوښتي او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره. نو دغه ډول سکاره چې هم بلل کیږي ډیر ښه او ژور سوځي او له دې عمل څخه چې رنګ یې زیړ یا هم خرمایي دي، نو قهوه‌یي سکرو په نامه سره یاد سوی دي. او د دې ترڅنګ درنه ځکونکو دغه سکاره چې دی په څلو کې 45 هغه سکاره چې په نړۍ کې راستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یې دي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي سکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی شي چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه‌ای یا هم هم سکرو ته ډیر ورته دی، یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورتهوال چې دی هم سکرو ته ورته دی، یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دی یو ډول رژند جوړش په خپل ځان کې لري. نو موږ ویل سو چې د هسکره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس کپلن ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې، چې لمړنه په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دی، دوهم هم د کیر د ډبرو سکاره دی، درېم د مجار یا هم لنګیت سکاره دی، سلرم په خپل د تور د ډبرو سکاره دی چې دا هم په نړۍ کې یو مهم سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وو پیژندل. اوس هم موږ تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنې، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هالند، آلمان، انګلستان او پولند کې دي، چې دغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له بخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتیسک یا هم د ګویزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار انداک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي. او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او همچنان د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیرمې چې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبي ولیس دی، د دې ترڅنګ د دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ور باندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پرمانه کچه سره پیدا شوې. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز سری په نړۍ کې هغه په خپل د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي چې د هغوی له جمهور څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي اسکاره نه دي راایستل شوي یعنی په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي په ځینو سیمو کې اوس هم شته نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکرو د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي او همچنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا ده پلنسینیا ده الینیاز دي کنتاکی ده وحیو ده اندونیا ده او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جمهورو څخه درې مرکز سری هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپل د دې لوی وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډیری لږې پیژندل شوې دي کوم چې دغه په ډاډه سره ټاکل شوی دی خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلۍ په اوږدو کې او دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو قانونو په کې موجود دي یعنی دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لوی وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم قانونو په کې موجود دي چې په اوسنی وخت کې یعنی چین چې دی په اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډیر لوی سیمه ده چې د هوانګو هو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوب پورې دغه ډول قانون په پښه کې ایستل کیږي جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو اسکر لري چې د اوسپنې د ویل کې درو په کارخانو کې وسخه استفاده کیږي او هم چنان هند ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د ایستلو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کیږي وس هم درنوز د کون کو څلرمه برخل بلوچی څلرمه برخ کی د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپل په جنوبی نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې کچیر مو راتاس وو یو درنوز د کون کو د جنوبی نیمه کره د ډبرو سکرو قانونونه د شمالي نیمه کره سره کچیر مو راتاس دی یو د بل سره مقایسه کړو نو په جنوبی نیمه کره کې د غر سرچینې لږ دي داسې چې د جنوبی ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو قانونونه د نړۍ د رئیس تر شو د ډبرو سکرو په سلوکی پنځوس برخه جوړوي نو د دغه سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده همدارنګه ندې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبی امریکا کې په تیر بیا په چیلی کې د ډبرو سکرو پیژندل شوی دی چې مهم ارزښت لري او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه آلمان، انګلستان وو خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل او دې حالت کې بدلون مانسته رالی چې یو شمېر دایښ کار کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکرو ځان تولید کړي او صادرولو ته دویمه درجه اهمیت ورکړی دی چې شمې سالې موږ تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکرو لویدیځ اروپا او کاناډا ته صادر کړی دی یا هم وس صادر وی چې همدارنګه پولند خپل د ډبرو سکرو روسیې چلوسکیا د سویډن استرالیا ته صادر وی استرالیا ډیره برخه بیا د ډبرو سکرو جاپان جنوبی کوریا ته صادر وی همدارنګه آلمان خپل ډبرو سکرو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته لیږدوي اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکرو آلمان رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي همدارنګه د ډبرو سکرو په ډیرو زیاتو ځایونو کې کارول کیږي چې په اوسنی وخت کې درنو ځکون کو نه یوازې د چي د برېښنا په فابریکو کې د کورونو په تودول کې د پخلی په پخول کې او د اورګاډو په چلول کې ترې ګټه اکثر کیږي بلکې په کې میوي صنایعو کې لکه لینون پلاستیک اتر درملو او ترکیبي شانو په جوړول کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اکثر کیږي چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړیږي لکه کیر رنگ مواد سلفاید انومیلیا همدارنګه مصنوعي نیپت او مصنوعي ربر او داس نور هم مربوطه سو د دې په واسطه سره لاسته راوړل سو. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مربوطه سو د ډبرو سکرو ډبلونو او پیژندل او هم شنن د ډبرو د سکرو مهم مرکزونو په نړۍ کې پیژندل هله چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم د لوست راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنه د کورنۍ دند کې د وسپارنه دي. لومړنی سوال د ډبرو سکرو څه شي دي تشریح کړئ. دویم سوال د ډبرو سکرو د څه څخه مېستر ازي. نو نو کتر مونږ زده کوونکو تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله چې یو څه ترلاسه کړئ او په یو څه پوسی اوسئ تر بل داسې درس پر چې تاسو په درنه حضور کې حاضر یم. د لافه ما ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو غل رئیس کون کو زبرشنا غفاری او زلبه هم تاسو ټول تشریح خلاص پېما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن پنځله سم لوسته. هله د تاسو ټول قدر منو غل رئیس کون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چم په تنوي. نو قدر منو زکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر منو زکون کې باید تل په سیر لخل زانو سره خپل د ولسم ټولګي جغرافي مزمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانه سر نوٹ کړئ او پر راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې تاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نور ملګري او دوستانو سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدر من زکون کو نن ورځ په پنځلسم لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي. لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې، دویم هندي او اردو ژبې، دریم اړیکه او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکړه به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدر منو خوښ زده کوونکو د لسته پای په شیبو کې لمړی مرجع تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبې پیژنو او د هغوی په حق معلومات لاسته راوړو. خوښ زده کوونکو سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یې هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې رشا یې هم انشا یې په خپل هندو او اروپایي ژبې دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شیده مروج ده یې هم په دودیز توګه سره ریواج لري. همدارنګه د دې ترڅنګ که درمونه زکون کو د مسیحات لمړي پیړۍ په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لویه برخه ونیوله چې په لویدیځ کې بیا بیر د جرمني قبیلې او په جنوب کې اریایي قبیلو استوګنه درلوده چې د پنځمې پیړۍ څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله او اوس دغه سلاوی ژبې چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځي اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدر منو غل لیست کوم کو سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوی دی چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایگا کې د دې تر څنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې د دې تر څنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروج توګه سره رواج لري او زیات شمیر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې تر څنګ که درمنو غلري زکون کو دغه سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپل هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلونډیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخیستل شوی ده. نو قدرمن زکون کو تر دې دم پرې مراتب سو ده
بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي واوسیږي او یو څه پوسی واوسیږي. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبې کوم ژبې ته ویل کېږي او اردو ژبې کوم ژبې. په لنډ او خلاص ډول سره کچیر وایو هندي ژبه په خپله د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دي په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې ده درنو ځکونکو د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت له څخه مشتک شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې ده او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنګلاديش او هند یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنګلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې په 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شوندونکي چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوې دي د اردو ژبې په نوم سره ونمو ولا او دغه اردو ژبه چې د قدر منځکون کو د دې بنسټ یې هم د دې بنجیات چې اخستل شوې دي د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخستل شوې دي چې لمړنۍ بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د پاتهینو پر اثر سره ایښودل شوې دي. نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلې سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک، پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوي دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بیرته د انګلیسي کلمات دي. نو موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې هندي ژبه په خپل رسمي احساس چې دي بیرته د هندستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو اردو ژبه د پاکستان، بنګالی او بنگلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې ژبه کې په خپل پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبه باندې ګډه دي چې د دوه له بنسټ څخه بیرته هندي ژبه له مهمو څنګه له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنه ځکه کو تر دې تم پرې موږ تاسو هندي او اردو ژبه او پیژندلې لمن دې چې څه معلومات مو ترلاسه کړو او چیرې او یو څه پوسی وو سري. اوس هم د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکی او نړیوال کېدنه او پیژنو چې اړیکی څه ته وایي چې ام نړیوال کېدنه څه ته وایي. قدرمن زده کوونکو کچیر مر تاسو خپل شاوخوا او چپریال او محیط ته وچی او سیجو هغه پرمختګونه چې د پهنې په بیل بیل برخو کې رامېسته شوی دی، هغه کچیر مخابرات او سیجه، هغه کچیر د سپورمکی معلومات او سیجه، هغه کچیر انټرنیټي معلومات او سیجه، یا هم ټکنالوژي او سیجه او داس نور هغه کومې لاستراولنې چې په نړۍ کې په خانه وي موجودي او اوس وخت رامېسته شوی دی، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسمو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدل دي. او اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خو یو حاصلات په هر کې وپوهیږي، ارتباطات سره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نو مو وایو چې ویلې سو هغه لري په اصلي څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچيري د سوداګرۍ په باره کې وي، کچيري د صنعت په باره کې وي، کچيري د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داس نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلای شو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځ نشمن کې سره ترسو، هغه کچيري په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د وی سیمې څخه وبې سیمې ته معلومات انتقالول وي، یا هم د لیر او پروتوسیمو کې زموږ او تاسو د هیوادوالو او سیدل زموږ او تاسو د کورنۍ غړي او سیدل د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم او انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي نوي عصري ټکنالوژي ته شو یوړ سوي د تامو او تاسو دغه اسانتیا برابرې وي تر څو موږ تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کاس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دوغ څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو کډر منځ ته کوون کو چې د اړیکه پرمختګونه یا هم ټيلي کمیونیکیشنز چې دی پرمختللی رادیو ټلیفونونه موبایل انټرنیټ پیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونو یو بل ته نږدې کړی دی چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود لمنځ څخه وړي هغه واټن یې هم هغه لري پاسلا چې مرابطه سوی په لاند وخت کې نسل لمنځ وړلې خو دغه انټرنیټ پیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دی د مرابطه ست دغه اسانتیا برابر کړی د ترسو د پرمختللي او عصري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو او د لیري واښونه لمنځ څخه یوسو او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه پاکس کمپیوټر انټرنیټ ټلیفون ټلویزیون او داس نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره مرابطه ست زمينه برابر کړی ده چې شمې سانې مرابطه ست داس ویل سو کچيري د بادر تی معلومه یا هم هغه معلومه چې مرابطه ست تولید کړی دي دغه معلومه وغوړو لایو هیواد څخه بل هیواد انتقال کو دغه سوداګریز معلومه یو هیواد څخه بل هیواد مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته نوارید کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوې ته وارید کړو نو دغه وارید کوونکی توکي چې دي مرابطه ست کول سي د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنی سره د خپل معلومات په اړه کې ډیسکاس وکړو د هغوی سره خبرې وکړو او خپل نومونه په پړاوونه فرمایش اخیستل او د سنو کوم کارونه چې به ما اخیستل د معلومات وایې د معلومات کرایه د معلومات اغه کوم خصوصیات دا ټول مرابطه کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ لاله څخه خلاص کوو هلی کړو او په لاند وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سره ورسوو نو مرابطه ست دغه انټرنیټي او اسري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوي برابرې وي چې نه یوازې د مرابطه ست خپل روزنی ژوند کې پر مخته کول شي بلکې مرابطه ست کولای شي خپل په آینده ژوند کې هم د دوه انټرنیټ وسایل په واسطه سره پرمختګ وکړو نو یوازنی شی چې دی هغه مرسته سو پښون کې کچیر مرسته سو غواړو اړیکه او نړیوالکه دن کې شخصیتونو له جملو څخه وشمیرل سو نو موږ تاسو ته پکار دی چې زیات شمیر کسانو سره اړیکه او ارتباط ولرو او د عصري ټکنالوژي سره بلدتیا ولرو همدارنګه قدر منځ کوونکو هغه وسایل مرابطه سنن راسپلوس کې پیژنو چې د اړیکو د وسایلو له ډولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي موږ ویل سو قدر منځ کوونکو د پیغام انتقال شي د جغرافي حقایق موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسیلې پورې چې اړ لري کچیر مرابطه سو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د هیواد جغرافي ویش د یو جغرافي هیواد مشري ویش د هغه د کوم او نجات په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم همدارنګه د سمکه د کائنات او پوجمی د سیارو مریض نظام شمسی نظام یا هم د دوه شان په اړه معلومات لاسته راوړو موږ تاسو عمومي توګه سره کولای شو چې د نوی پړاوونو څخه یعنی د اسري ټکنالوژي څخه استفاده وکړو نو موږ تاسو ته ټول ته په کار ده چې د جغرافي څنګه هغه ځکهونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغه ټول ته په کار ده ترڅو د اسري ټکنالوژي څخه استفاده وکړي اړیکو پیژني د هغه د وسلو او ډولونو پیژني د هغه د نمونه سره آشنا شي نو ویل سو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې پزمکه باندې راغلي و د زمکو د نشو او ساده وسایلو څخه ګټه اخیستل چې په اغل وختونه کې انسانانو باید حیوانات په واسطه سره مالونه دی وځي څو بل ځای ته انتقالوله همدارنګه په پلي ډول سره به دی وسیم څو بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله لیک به دی وسیم څو بل سیمې ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسي چې به کوله په شو ډول یا هم په پلي توګه سره به ساتل سو خو په دا ورستي وختونه کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي نړۍ پرمختګ وکړي ساينس پرمختګ وکړي نو په دې وختونه کې موټر سیکلونه موټرونه سیملرون کې ټلیفونونه او مونولوګ او همدارنګ به سیمه ټلیفون رادیو ټلویزیونونه انټرنیټي وسایل داسې وسایل مې ستراغله چې دا لري واټن او غیر فاصله په لاند وخت سره رقم کړل د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل نو کچیر زموږ استاد څخه یو څه پوښتنه وکړي چې اړیکه او د هغو وسایلو نمونه مو راټاسته واخلي نو موږ تاسو په لاند ډول سره کولای شو چې هغه ته وایو چې اسري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپل رادیو د چې منځني لند او ورشته د اف ام سپیلری همدارنګه ټلویزیون دی موبایل دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی مصنوعي سپورت مکی دی چې مراد تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو نو که در منز دکون کو تردیدم پوری مجاب تاسو دا اریکی او نروات که دنه او همچنان دا اریکو دا وسایل و دولو نو پیجندل هیله دا چی او سو معلومات مترلاسه کرده و سیری و سندلوس رتنون که برهی ترازو چی پده برخی که ستاسو کورنی دنده دا و کورنی دنده که دری پوشتنی دری چی هری پوشتنی تا با تاسو مطابق زواب برکی لمرنه پوشتنه دا اریکو دا وسایل و دولو نه و ایست دوام دا اریکی او نروات که دنه تشریکری دریم هندی او اردو جیبی تشریکری نور نستاسو دنن ورزی دوست پر همدی زیبانی پایی ترسی جیش وقت تا غانم دا علا پمان
Oh,